برخی خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برفا شدند. پیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره‌های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید نگرانی کرده بود.
وړاندې په څو شیبو کې به تر شنه آسمان لاندې خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ او ووینئ، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. ترکی چارواکی وایي 18 غیر قانوني افغان کډوال یې نیولی دی. د ترکی ین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړلې 21 افغانان ډیپورټ شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې 2 ساعته دوام درلود. د جرمنی په ماګدیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 4 تنه ښودلی به. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب ده او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولی ده. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د زیمبابوې ملي ټیم ته په پلازمینه هرارې کې د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. له دې سره افغان لوبډلې د 50 اوورونو دا لړۍ 2-0 وګټله.
ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه، ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نړیوال سازمانونه وایي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خوړو نړیوال سازمان ویانت مرستیال ویانت ضیاءالدین صافی تېر شپه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اتکا کیږي. دا چې ولې دا پروګرام له ملمنو به وپختو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه که پوښتنه لرئ او که نظر لرئ را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00-420-2015-01 او 00-420-2015-01. په دې شمیرو کولای شئ چې زنګ ووهئ، په خبرونه کې را سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر. نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. که زموږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا همدارنګ شیرزای صاحب ښه شیرزای صاحب سره شته دا تاسو ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پر تله باندې یو څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
نې کې له تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ ملاله متحد او د کوم نو ادونه چې په صدقام 50 کال کې چې په دغه سي ارقام افغانستان خلک ورایي او بس دوی یوازې نشرات کې د افغانستان د ستونزو د لولو د لپاره دوی جدي او عملی ګامونه نه اوچتي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده اوس په تېر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی دغه استخباراتو کوم پالیسی او برنامه چې منطقي د لپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دې باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دې باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترونه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډېره سخته ده خو چې ارقام هره ورځ تاسو ارقام ورکې هره ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غوړی نو حل لاره چې ده حل لاره تاسو ولته بس ده په زوس کال شو چې افغانستان خلک په دغه سي نحوال سره مخامخ ده خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده همدغه ملل متحد دانه ادونه غالي چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد لپاره نور هم وخت پیدا کړي او زمینه مساعده کړي ډېری د خلک خپل د استخباراتو آزاده نور کارونه کړي د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په همدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي همدغه سي مشکلات او ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږله وای چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله څلور نیم 15 میاشتې زه زندان وم پلار مې ورسره پیسې نه وو کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته یې بوتله کله یا سر چل ما ته راتله خالي جیب په یقین وکړئ چې اوښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما واورېدله. همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې دوده لري درې وخته دوده نه لري د درې وخته نه کوي یو وخت هم دوده ولري بي خوشاله ده. ما یو بل کس ده چې ډېر لوی تجار و بل ورځ مې ورسره خبره وکړه ولا چې وای چې زه سب د دوه اول کال خلک خو یو سره و دغه دوه کال ده چې د دوه دوده خورانه ته احتیاج یم مخکې ما ډېر کسان سره مرسته کوله اوس خپل زه محتاج شوی ما خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونه د خپل مېستر شاه خبري کوي او پویږي چې افغانستان کوم ډلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی غږ نه اوچتي.
شیرزای صاحب ستاسو په ان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردوي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیف کیږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسو د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه وو هغه راټیټ شي؟
وګورئ چې موږ پاتې تعصب سره وایم چې که یو خود حکومت یا د استخباراتانو د خوا مونږ ته یو ظلم کیږي، افغانستان وګړو باندې ظلم کیږي، بل خوا د سوداګر ده، سوداګر هم وګوري چې سوداګر چې دې باندې ډیره زیاته مالیه ده، یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده، لار کې خازي کیږي لکه جمهوریت باندې اوسمه خازي ده، اوسمه هغه مالیات خو ډیر اوچت شوی ده سوداګرو باندې، سوداګرو باندې دوی په زوره چارایان او دا نور سر ځایونه جوړوي، بیا په خپل نوم را یادوي، نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل اگر نقصان چې کیږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي. بل خواته سوداګر هم موږ ولیدله چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کیږي که کله سختي راغلی ده، سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده، که رمضان راغلی ده، که اختر راغلی ده، که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي، دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده، د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي، تخفیف ورکي خلکو ته چې پرې د ټول خلک د استفاده وکړي. په افغانستان کې برعکس ده، څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپله قیمتونه وچتي، دام نه ګوري چې دغه خلک په څه حالت کې ده، سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري. یو ظلم په سوداګرو باندې موس روان ده، سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي. بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلی ده بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري، او خدای نه پوهیږم چې څنګه صبر دغه مونږ افغانانو ته ورکړی ده چې څومره سختي راشي مونږ بیا هغه دې دپاره چې درې وخته ډوډۍ ته احتیاج یو او ډېره ستونزه لرو څوک غږ هم نه اوچتي، مونږ د هغه ګاونډیان نه هم نزده کوو. نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي سړکونو ته وځي د حکومت په مخالف، او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وطن بم هم لري، خفوج هم لري، خاستخبارات هم لري، بیا هم کنکل ته سیا وستون دراشی خلک بیا یو موتی کیگی دی اگر پا خلاف یو زی کیگی آواز پورته کیگی. او افغانستان باندی چه سمره ظلم شو، سمره که مکتبونه بند شو، هر سو شو خلک آواز نو چده، او خلک دی بندیم پویگی چه دقا بشری مرست پنو مونگولی دلا چه دقا درنیم کالده دقا توریستی خلکو تا و دی توریست پالین گروپونو تا د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي. هغه د هر هفته چې دوی وایي چې مونږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو، دا بشري کومکونه ده، چیرته ده دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي؟ د افغانستان د معدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، دومره مالیات چې دوی اخلي، څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي. خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلي دوی به خطن خام ده، خو معاشونه مخلی دوی هر یو درې او څلور خزی وکړله، عمرې تنزی یا جون هم کوي، هر څه کوي، موټر هم دوی اخیستلی شي، کور هم دوی اخیستلی شي. نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو دپاره نشته.
ډېر زیاته مننه کورودان بهیر صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. از موږ بل میلمه پوهان بشیر صاحب هم راسره ده، دودیال صاحب تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی.
السلام علیکم، تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او خپل درنو او شریفو خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه کورده ودان دودیال صاحب چې وخت دې راکړو پروګرام کې دې ګډون وکړه. شیرزی صاحب، خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي، شریک کړو ستاسې په اند باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، نړیوال بنسټونه په اړه راپورونه ورکوي، ولې ورځ تر بلې د دې په ځای چې ښه شي بدتریږي؟ دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي، واقعا هم داسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بلکل، ما د شیرزی صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو اف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته وکولی شو، یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی د هغې دریمې برخې له نیمایي سره څه نا څه مرسته وکولی شي، هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي په راتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلاتو باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تاسف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېم زریز لپاره اهداف ټاکل په هغه کې ټول هیوادونو په کله کم لا وتړل چې دا نړۍ کې موجود ستونزې خصوصا د بیوزلو هیوادو پر مختلفو هیوادو ترمنځ فاصله به کم شي د چاپیریال ستونزې به کم شي د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي دا اهداف د زریز اهدافو دا وټاکل شول بیا 2015 کال کې دغه ټولو هیوادونو وارزول دا ام ڈی جی ایس وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي افغانستان هم ام ڈی جی ایس او پیژنده او امضای کړ او زمونږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو او د دې لپاره یو سناسه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړ کړل سناسه د کاغذ په مخ ولی متاسفانه په هغه وخت کې جنگونه او امنیت کې نه وو پروژې نه تطبیق کېدلې او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل او د دې ترڅنګ حکومت هم متفرق و یعنی یو لاس او متحد
کوم دغه کوم پلانونه چې لیکل شوی وو دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو دا خو به وسوي ک په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته برابر نه وو فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسي وي ک دوی وغواړي د تطبیق لپاره
همدغه خبره ترازم نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو دا کېدل ډېر مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېیمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا لپاره 19 هدفونه وټاکلې په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل و دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي د لوږې کلمه باید ونه اورېدل شي اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي ولس هدفونه شته ده برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه د منابعو د لحاظه او د امکاناتو د خپل د موقعیت دغه سوکوجیشي جیواکنومیک جیوپولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده د معادنو د لحاظه د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا با کیفیت زده کړې ټولنې ته د انرژي مهیا والی مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت صنعت ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه مسؤولانه تولید او مصرف او د چاپیریال ساتنه او د پیاوړي تشبثونه یعنې دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو دا دوه هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي او صفر لوږه زیرو هنګر دا خو باید ډېر ژر موږ ترلاسه کړو باید ترلاسه کړو ځکه چې نور نو جنګ نشته ده هغه پیسې چې د پولیسو او د اردو په مرمیو په ټوپکو په ترانسپورتي وسایلو په دې باندې لګېدلې هغه اوس ټولې بچت دي هغه ټولې موجودې دي هغه کولی شو موږ دغو اهدافو ته چې دغه زموږ د حکومت په هر دفتر کې موجود دي او باید وي او دغه اوس هم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي صحیح ده بعضې مؤسسات به تړل شوي بعضې کارکوونکي به وتلي ولې یو تعداد موجود دي د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده نو موږ کولی شو چې په ظرف یو ساعت کې اس ڈی جی اهداف مطالعه کړو او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو برنامه جوړ کړو لا تر اوسه لا
ستاسو په ان باندې په دغه تیرو دریو کلونو کې اتمن طالبان بل دغه طرحو له دغه اهداف خبر وی ملګری ملتونو د په افغانستان کې شته کار کوي دوی ولې نه دي توانې د لسره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کی مخکې شیر صاحب ولې چې د بشری مرستو په نوم باندې دوی ته په ملیونونو ډالر راځي بیا هم دوی نه دي توانی دلی دغه شی مدیریت کی؟
او بالکل مشکل هم داده اراده نشته نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده موجود اوش نو ده خو باید ده چارواکو تا منگل سوال راجی کو منگ خو هم دیده طوله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو منگ هم ده سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخی هستو ده خبال اولادون ده تعلیم تا ایران پاتی هستو نو ده اراده ده خو منگ سره نده چه زوایم چه ولی نه جوړوم دا برنامه په دواړو سترګو راغ اوس که ما ته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلمه چې زه دا پلان جوړ کړمه او د دې د تطبیق دپاره موجود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړمه او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړمه دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښې تدبیر کولی شو موږ ډېر ښې وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوزو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړې دي فلان شی جوړوم او برج جوړوم او څه دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او عمر فیصدی ځوانان او دغسې هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکي متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي هم د هوایي ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویس د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي بشري نیرو شته ځمکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو راځئ مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطحه مونږ اوچته کړو بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې رنګ شوی ده په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات ده ډېرې به ښایي چې متراکم باغونه مونږ او تاسو احداث کړو دغه کرنیز آفات دغه مونږ مخه ونیسو او ډېر محصولات زمونږ ضایع کېږي دغه اوس هم دغه اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو وګورئ څومره مېوې زمونږ فاسدې شولې مونږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو د پروسس سیستم مونږ نه لرو زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خوارۍ کوي زحمت وباسي مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نشي ترلاسه کولی نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده دهقاني تعاوني سازمانونه جوړ باغونو مونږ نه لرو که دغه باندې مونږ توجه وکړو دغه مترکم باغونو ته لکه توجه وکړو دغه دی وبو د سمکه نه ماسره استفاده وکړو او سره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو څنګه چې مونږ وطنوال اوسو د کېدای شي بل خبره دا ده چې دغه وسم زمونږ تجار لګیا دي د رنګ شیرینی او بې کیفیت بسکیټونه او د پاپړ او د تاتار واردي او پیسې په باندې دي چې د مخاوني ورشي دي په ځای ضروري خصوصا د کار وسایل راشي موږ متاسفانه دغه یو څه ناڅرګه ځای مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زمونږ داسې ده چې دغه غذایی مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره دغه کې کلچر موږ تاسو ته توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري دغه ضعیف اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو ډېر څه دي چې موږ یې دلته تولیدولی شو اما دا د بهر نه هم راځي او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده خو زه دغه اصطلاحات چې وایم مثلا په تجارت کې دمپنګ مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي نو خو موږ خو به یې ووایو تاسو پوښتنه وکړه دغه وبه وایو او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم دغه اداراتو ته هم ورځم هر ادارې ته ورځم ورسره کار کوم خو چې اراده نه وي چې دې لپاره تدابیر نه وي توافق نه وي او په فکر کې نه وي نو څه به وکړو موږ اوس هم لا د بشري مرستو ناری وو بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې وړو او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې تاسو ویلي خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه چې دې څومره ګټه ده زموږ او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي تنبل هم اموخته کوي او دین غلط استفاده هم کوي نو دغه خبرې دې تاسو مهرباني وکړه چې لارې لارې به زه دغه در دوه ساعته نورو کې به م ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلې دې فوق العاده امکانات لرو زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه مونږ تطبیق کړل دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې دغه د برق فابریکې دا نغلو دا سروبي دا د ننګرهار فامونه دا هلمند سروي سردیو سالنګ لاره وو دغه نفت و ګاز د جوزجان و د حلقوي لاره وو دا سیلوګانې وو دغه پوهنتون و پولیتکنیک و هم د تعلیم په برخه کې هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه هوایي ډګرونه دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و دغه اوسني ماشین آلات نه و هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا یې تطبیق کړل او دغه 50 کاله دي هم دغه پروژې دي 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو چور پرې باندې روان ده دا اوس هم چور پرې روان ده خو هغه ده اما دا ولاړې دي آفرین دي ورته دغه پروژو ته دغه اوس
کور ودان تاسې ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی شهاب صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلي لکه څنګه چې دودیال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې موږ په کافي اندازه د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره سرچینې لرو که هغه بشري منابع دي که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي د هر څه شته خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته ده او د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته دا یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ ښکاري ستاسې په اند باندې عام افغانان نه غواړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي
رحمان رحیم سلام تاسو قدرمنو میلمنو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته اصلی که خبره داده چه پا افغانستان که پتیرو تقریبا 15 لسیزو که یو باثبات مرکزی سیستم او یو نظام نده حاکم شوی چه غده پا طول افغانستان بانده هم سلطه لری او هم ده متوازن انکشاف لپاره اگه کومی برنامه و تگلار و استراتیجی سیدی سی اگه تدبیخ کری دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ. د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوالو وشلو یو ماشین ورکوي او ورته وایي چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې څو روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سي دي دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې یاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د په شاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه را جوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي، ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي او افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګټ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنې سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خود همدغه خلکو یو مجموعه ده، لمدې خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادلې منفی کیږي یا رول کمزوری کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعي قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي، کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی، دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیزې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي. او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به ښار نه خوښوي، بیا هم دغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکراروي.
ستاسې په اند فکر کوئ په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تېر کې واکمن وو، دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي؟ که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو 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 لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی 20 کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به په خپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نه شي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان په خپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې استوارې دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې هغوی هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غواړي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووزي، دوی بلیګوی ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خنډ شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنه نو که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشرې که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیره صادق وي رښتیا، ډیر 40 کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیره انجوګانې و، ډیر موسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیره پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا ته هیڅ هم ونه کړله. یو مثال درکوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 270 میلیون ډالر، خو سروې چې کلي و هغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د ښاریانو د برښنا مشکلات حل کړي. دوی په 270 میلیون ډالر ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو 300 میلیون ډالرو باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیاتې قصې دي. دې پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو، د دې اړیکې وو هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره، بلې پاکستان سره، بلې امریکا، چین، حتی آسیای میانه، هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده، اوس هم استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډیره پیسې په دریم یاشتم کې، په دریم کالم کې ډیره پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 19.8 میلیون یورو وعده وکړله چې د ښځو د پرمختګ دپاره مونږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیا، هر هیوادونه همداسې مرسته اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه ښځه؟
شیرزی صاحب، په بخښنې سره، ستاسې په ان باندې د عام افغانانو ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي دا استخباراتي لوبې د پاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي خرڅ کیږي او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړي ده چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیه هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد یو مدرسه په بلخ کې جوړی څه شه لپاره، خو یو مسجد جوړی د مسجد په ځای ډیره بیاغه 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمينه مساعد کړه د څه شه لپاره چې دغه کوم توریستي دلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دی تقویه کی د دې ټول برنامه پسې استخباراتان او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلی خلک ده او د ښار خلک نه، مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو، او اوس چې دا کوم خلک ده دام د کلی خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکې درلوده، دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکې لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو. د کلی خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لري پاتې شوی ده. مونږ ولیدل په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځاین په تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته، همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هیڅکله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک د چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات شو، ته افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب، په بخنه سره دلته بل پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخنه سره شیرزای صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې د ښځو حق غواړي، د نجونو حق غواړي، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، سازیپان ولی بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافی اندازه ځپل شوی دي چاته کچر د دوی د خلینې کپ اخیستل کیږي د غیله پرم غک پورته نه کی؟
تاسو وګورئ جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم د دمازن کې خلک مظاهره وکړه، یو بنتاری ولیکله څومره خلک کاوته شهیدان شو. دغه ویر لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپل خبره په سمت او رکاره نوې خوېره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک شو وي، وایي چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتري لګله هغه مظاهره ختمه کړه، اوس خو طالبان ده، اوس خو بشکې زرد ده، او هغه واسکتونه دوی خو په سم د لاسه توفنګ هم ده، او دوی رحم هم نه لري. یو ځل فایل کې خلک ویریږي، دومره خلک ځپل شوی ده چې تاسو وګورئ چې نور څه پرېږدئ چې دغه درنیم کاله ده، هر کور کې کم از کم دوه درې د دوی انجونې ده، انجونې په کورونه بنده، ښځو په کورونه بنده، دوی کور نه شي وتلې. دوی چې چیرته سمېلې ده پاره ورشي په لاره کې دوی درې و چیرته ځي کوم ورته وایي میله لرو بیرته یې ګرځي. د خلک د خپل ښځو اختیار لري، د خپل لور اختیار نه لري، او نشي ویلې چې ولې ته زما د خود زما د لور د زده کړو مخنیوي کوي. څوک دومره ایتیا هر کور کې کدري لوریانې په کورونه بنده، هماغه نارینه هم ده، ورونه هم شته. هر کور نه چې دوه درې کس ووزي، یو ځل په سړکونه ووزي، یو ورځ طالب نه پاتې کیږي. خو دغه خلک دومره ځپل شوي چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده. خلک ویریږي، یو وحشت ده. دوی خو یو سم د لاسه یو انتحاري دوی منځ کې بلیږي، نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي؟ کار نه شي وایي چې موږ کار کوو. کوم کار په افغانستان کې دیر نیم کال د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاري وو، خاص به اخر وختونو کې. او دغه درې نیم کال د چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت دوه ته احتیاج ده، دی ټول خلک په کورونه بند. نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم، په دې چې عام خلک د حکومتونو لره ساتل شوی ده. او دا د دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې خپل ګټو لپاره خلک په فقر ساتلی ده، او حکومتونه هم ته وایي لکه جمهوریت دوره او دغه اوس در نیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم خپل استخباراتونه لپاره تاکل شی و هم دغه وظیفه و چې خلک په فقر وساتای چې خلک استاسو په مخالف
مننه کور ودان شیر زه ستاسو به تر او ګرځوریدون کې را سره ده نو مور ته وخلې کوم زما اړ کې نیولې ده
سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اړوند په خپله پاجه او بشیر مخ جوړ باید
مننه کور ودان تل سب ستړی مشي هلمند په خیر راغلی تل سب که څه تفسیر لري لنډې راتوي یا که څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړه پر دې سال پور کې موضوع خو د دې موضوع د خود د تاسو من منو چې د شونځي پر موضوع باندې په ځاني باس وکړي نو زه به دا د دې په موضوع باندې کړه تاسو ښه په لندو خپل نظر سره شریک کړئ
مهرباني مهرباني
قربان صاحب خورجانی لکه مرمنو چې اشاره وته کله پښینې کونو دغه مشکلات ډیر سخت مثال د خبرې د تداسي دیواد له کورنۍ څخه خورجانی خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ لمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډیر دیواد له کورنۍ څخه پرې مثال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته د دیواد له کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول او سم ورکی خورجانی خو څه دی مثال د خبرې خپل مرستي کمی کړی دی نظمیر دغه انجینران څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملرنه وکړي خورجانی خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما دغه ژغ دی په خو به د نظمیر مړو تجارانو دغه دیوز کورنی ترڅنګ ولاړو خورجانی څنګه تمرسي دور سره کول نه پوهیږم چې دا دنیا ډیر خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ژغ د چراسي یو د بل کومک سره وکړو کوم چې یو د بل کومک پر دې سال خورکی خپل افغانان خپل په مې کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته به ضرورت نه نسبی دا نو دا غوښتنه د ټول هیوادوال ته خورجانی غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات په خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې تاسو یې غاګوري هغه یې پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هواري شي ساسي پان واقعا هم داسې کېدلی شي
ولین کچری دا موجود حاکمیت پر رسمیت پیژندل شي په اول قدم کې به د غزمنګه بانکي انتقالات د زمونږه بانکي سیستم باندې نړۍ سره اړیکې پرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډیر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زمونږ د تجارت په وضعیت باندې زمونږ د پیسو په ثبات باندې او د مالی انتقالات ته اسانه کیږي کیږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نږدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب او دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کړي اصلاح به کړي جاغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم را شي او دغه دنیا سره تعاملات ورور ورور د سیاسي کشمکش هم بیرته نرمیي ورور دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لریوالی دا سره نږدې کوي نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا یو ښه کلمه ده یو رامن سکی نو امید شته ده حالات به خشی خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پیژندل لپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایط باندې که توافق وشي دغه مسله مخه کېده
همته به شهاب صاحب نو پښتو شهاب صاحب اوسنی شرایط ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وځ کیږي او د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغه وضعیت په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان پراتلونکو کلونو کې پرسمیتو پیژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده د بیوزلی چې ده د دې ته یو څه د پایټکه کې خدل شي
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورور راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی تاسو په امریکای د بارنوی چارو د وزیر وروسته څرګندونه وی کتلې کله چې سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډیرو نړیوالو خپل دریز روښانه او اکثریت ویل چې افغانستان نه لا ځانه افغانستان ما جوړوي د سوریه حاکمانو ته خبره دا و نو دغه معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي، د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی، هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده، چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي، د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي. دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي، لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي، او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پی پوهېږي، هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري. او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده، بلکې د افغانانو خپل غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپل غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه، اخري په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره په مجلس کې دا ایسې ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي، دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کیږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې دا د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اوریدلې، چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوهې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوهې د تړون په مادو کې یوه ماده دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامي نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامي نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالات تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی او دا یو علمي خبره ده چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد کمزوری دی، او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نه شي لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي، که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، ستاسو د خبرې هدف دا دی که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي دغه بندیزونه چې وځه کړی دي ته پکتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوري کوونه لري اقتصاد ودنه کوي
لسره نه کوي یعنی که سیاسي لیدلوري موجود نه وي نه واز دا چې اقتصاد به وده ونه کوي بلکې نور به منفي خواته ولاړ شي او د فقر را ګراف چې موږ په ټولنه کې شته دا به نور هم منفي تځي د بیکاری کچه به نور هم لوړیږي کډوالي به له هیواد نور هم زیاتیږي او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي تاسو وګورئ نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای دغه منډه ورسره اخیستلی نشو بلکې شاته روان یو که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي دا په خپله منفی خواته تګ دی ځکه هغه باید وده وکړي او دغه ټول فکتورونه زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي که یو مملکت پرمختګ ونه لري اقتصادي وده ونه لري هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ سی دی یا د عوایدو مسله چې دا پورته لاړه نشي نو دا خپل شاتګ دی یعنی ثابت پاتې کېدلم د هیواد لپاره خپل به ګټه خبره نه ده که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته 2.2 میلیارډ ډالر دی که زمار قام سمې خدای وکړي سمې دا صحیح هغه نه دی محاسبه نه ده دا څو کلم دی یو مسله روانه ده په درې کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کرانغی نو سیاسي تګلارې سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی او د دې لپاره باید کار وشي او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه بلکې حداقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل نظر وکړي
مننه کور ودان شیرزه سپتا سره ته وایس خبرونه وختم کم پاتې دی خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلې دي عام افغانان څه کولای شي خپل
کوم چې عام افغانان دومره ځپل شوی دي چې عام افغانان خپل غږ هم نه چته یې ځکه چې دلته استخباراتي لوبه ده او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډیر مستقیم وندلری او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي مخکې د مشروعیت خبر هو شو تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت وو خو موږ ولیدل چې فقر ختم نشو ډیر پیسې هم راغی بیا هم فقر ختم نشو اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې چې مشروعیت دغه د فقر عمل مشروعیت ده که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه هم وایله بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوام د ملیتونو دپاره ونډه ورنه کړي نو به دا د حقیقي نور هم خرابیږي خو دوی یو بهانه اخیستی ده چې فقر د مشروعیت د فقر سبب شوی ده دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده کې نه پیسې هم نشته که دغه نیم درنی میلیارد یا زاد شو 3.5 میلیارد پاتې ده خو په دغه درنیم کالو د 6 میلیارد ډالر اون زیات یواز امریکا لګیلې ده
څومره د ماده نه شي مننه شیرزای صاحب چې دودیال سپتمبر شملن دودیال صاحب له تاسو یوه فقط یوازې یو دغه وخت لرو که تاسو راته وایست کچرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کډرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه زای ورنه کړی د افغانستان اقتصادي پالیسی ورته جوړ نه کړی دوی کډرونه نه لري د افغانستان په کوم لور روان دی لاند راته وایي
اوسنی وخت چې د تخصص سالاری یې دوره ده دلته مسلکی مهارتونه او تخصص اساسي رول لري هم په عامه اداره کې هم په تولیدي سکتورونو کې هم په خدماتي سکتورونو کې تر څو چې تخصص نوي او مسلکی مهارتونه په کار وانه چوو هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه ورته جوړه به نه وي نو ته هیڅ نوې پیشرفت خبره نشي کېدلی نن ورځ کلیدی اصطلاح تخصص واکی ده او دا چنین نه کیږي
ډیر زیات مننه لتاسو ټولو قدرمنو چې راغلی په پروګرام کې. مې پروګرام کوم را سره ګډون وکړه د سیاسي چارو شنون کې قریب رحمان شهاب، د اقتصادي چارو په نصر احمد شیرزی، او په هاند بشیر دودیان له نړۍ مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو. وخت مو پری خوده خبرې مو را سره وکړي. اوریدونکو له تاسو چې زنګ مو وهلی وو او موږ نتوانی دوستاسي اړیکې واخلو، هم نړۍ مننه غوښ چې پروګرام مو اوریدل. له تاسو هم مننه. اوریدونکو که چیرې پروګرام مو نوی اوریدلی، کولای شئ زموږ پر فیسبوک پاڼه چې پته یې ازادي راډیو facebook.com دی هلته پیدا کړئ. همدارنګه کولای شئ زموږ پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته یې له سره واورئ. او همدارنګه کولای شئ د موضوع ارتباط باندې خپلې تبصرې هم راته په کمنټونو کې پرېږدئ، او که غواړئ چې په راتلونکي اونۍ کې ستاسې په خوښه موضوع وټاکو، د همدې پروګرام په کمنټونو کې کولای شئ راته خپل نظرونه پرېږدئ. موږ به روانه اونۍ ستاسې په خوښه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې موضوع وټاکو. په دې پروګرام کې نظر صاحب راغلی دی. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.